ډیره زیاته سوي ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری په کشتون لري. څنګه چې 2014 کال کې یعنی تقریبا یو کال مخکې د بین المللي بانک یو سروې کړی وه او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقیږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق سي نو هیڅ به د بیکاري مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ سي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته سوې او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډېر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډېر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمیل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره لوړ ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کېږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کېږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کولی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشټون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري ترڅو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي. او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کېږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي، چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمې فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې او کیلرو هم هغه نشي کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه ګزاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه ګزاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کېږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاري منځته راشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبره وانا ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرح لاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاغوږی است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري.
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېر ناوړه اغیز لري. یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي. او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې کې، یعنی په افغاني جامعې کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی اغیزې دا ده چې د هیواد پاتې راتلل ده. یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغونه یو حتی کم کم کیږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېم نغړه غزه داده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منسترازي، او کله چې فقر او بیکاری په جامعه کې منسترازي نو هغه ته ډیر نور بدبختی هم سره راوړي. بل ناوړه غزه داده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبور کیږي، ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه کې قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زړه او بدبختیو سره مخامخ کیږي. بل لویا ناوړه غیزه د بیکاری داده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي، یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځه وړلو د حل لارې چارې څه دي او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته، اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي، او د صلح په راوړلو کې ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډېرو لویو عواملو د بیکاري همدا د صلح نشتون ده. نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ ته راولي چې هغه وکوای سي ټولنې کې کار منځ ته راولي او له بیکاري سره مبارزه وکړي. دوهمه لار به دا وی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو. څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي، لکه چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې، مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو. نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي، او هغه بعضی زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړلې دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغونه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول اتباعو ته مساعده شي. دریم د خصوصي سکتور پراخول، یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوي سي چې اتباعو ته د کار د رمسترولو زمينه مساعده کړي. څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چوانه، یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونی سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي، ځکه چې موږ په یو وطن یو زراعتي مملکت ده. نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي. پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو. کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي، او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ ته راسي.
ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. سایکالوجستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځنګړې غږ په طبي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز خیندي. نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره ځنګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کوم اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او د دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې لډیره په خواره هیڅ یو شمیر ښکاری مارغان ساتل کیدل. او د همدغو مرغانو په وسیله به یې ښکار کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مرغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مرغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مرغانو ساتل دود شوي، په دغه برخه کې یوه فولکلوریکه کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مرغانو ساتنې دود وسنه نه ده، د سونه کلونو ته ورا خواته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو ده ته یوه سلا ورکړې وه چې د باید د مرغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري، څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه چې د په خپله سیمه کې د مرغانو کوم باغ او کوم بڼ نه لره چې هلته باید دا سندریز غږونه اورېدلی وای، د ځنګله ته تللی دی او په ځنګله کې د مرغانو غږونه اورېدل. دا کار یې څو ځلې سر په سر ترسره کړی دی، خو یې ده په روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په لیدلو سره دی دې ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل ښار کې د مرغانو یو بڼ جوړ کړي او هلته مرغانو ساتي. له همدې وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې د مرغانو ساتلې دود شروع شوی دی. اوس یې خلک په بېلابېلو طریقو کو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نو ما وړي وای چې له همغه وخته د خکلي غګلرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود و پالل شو او تر دا د مپالل کیږي.
د مارغان د غګونو څخه یو ډول روحي تسکین لاس تر راځي، او د دوی د مارغان غګونو کې یو ډول خاصه موسیقیت یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر خه مثبت تاثیر لري، او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحاً او جسماً آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی، او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا څوک چې لیوالتیا لري هغوی د مارغانو بڼونه جوړوي او بیلابیل مارغان ساتي.
روزی بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د یوې ځانګړې علاقې له مخې کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلک ساتي، توتیان ساتي، قمري ساتي، چې د پرندگان د غزرکان د دغه توتیان د ادم چیره دي. بشو د پاره خلک جالونه جوړي، باغچه جوړي، باغچه د پاره فریګه دي. په دغه خوشاله د پاره چې سړک ماشومان خوشاله وي، سړی زړه خوشاله وي، په کولا او ځای باندې، په کولا او هوا ځای باندې دغه شیان دغه پرنده ساتل کی.
د نوموړي په خبره چې اکثره مرغۍ خلک د خوږو اوازونو او زینت لپاره ساتي، دا چې کوم مرغان ښکلي اوازونه لري روزی بای په اړه وایي.
ادم شیره ناره وهي، توتیان خ ناره وهي، خمره ناره وهي، زرکان ده، توتیان ده، آدم چیره، گلسر ده، دغه شان بس دغه خیسته خیسته آوازونه که بس دغه ماشومان ده خلق زده پا خوشحاله بس ماشومان سات پا تیره گی دغه ده. گوخ ده پاره شی ساق تیاره شی بیا حلاله دغه وطن زرکان هم خلق شی ساته بس دغه چاقه شی بیا خوره مدازان ده دغه چرچین ده دغه شیان چې خلک راوړي بل ځای نه بس دا خلک نسه حلاله خوره مونږ ته راوړي مونږ خرڅو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي، خو اکثره کاریان چې زینتي او د خوږو اوازونو لرونکو مرغۍ ونیسي په دوی پلوري.
زرکان قیمتي ده، تاوس خلک ساتي دا 15000 سلور 2000 هر یو سړی خپل وسه پورې دا بار بار زاینه خلک راولې کده دا غرونو نه خلک راولې دا غمیلونه خلک راولې دا پاس هر زاینه چې خلک ونسه بس انګلې شهر راولې بس خرڅې.
د کابل خار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواراهي سي د کوترو د ساتلو علاقه لري، خو اکثره وخت کوتري دوه بخته خيجي.
کفترو زیات شوقی ما خو چون هغه وخت زی زیات او اوس زی کم ده ډیر زیات او خوخیږي مې چې وې ساتم خو جې نه لرم چې وې ساتم دوه قسمه خوبیان لري چا پسې خزي مالدارکی او چا پسې نیزی بس دوه قسمه بخ لري چا پسې زی او چا پسې نیزی منګه کفتره چې ساتلې ولې نو د دینم دا ګټه یې سه ولا چې یو خو پزل د خدای د لګ پیسې پیدا کړل او بل یو ورور ته مې کوزه پکې وکړه بس د دې خوبیان ولې او بس هغه نه بعد مې چورو کړې بیا مې ونه ساتلې کفتره بیا هم ساتم که زم پیدا کړه خیر ان شاء الله
د نوموړي په خبره چې توتیان او خاروګانې ډیره وخت لبخت خالی وي خو ساتنه یې ځنګړې مهارت غواړي هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی د کابل اوسیدونکي وجی هراته د خپل کوچنی ورور کیسه کوي
توتیم کور کې درلو د ځکه چې توتی ټول ته مونږ د ځکه کور کې وساتي اتمن در سره مختکی یو څه ورته وایي هغه خبرې در سره کوي نو هغه کوم خبر د نزدې کوي هغه کوي بل اخره د توتی ډېرې ښې خبرې زده کړې وي ډېرې شیرینې خبرې به کوي نو دا مړ شو نو خفص کوي چې دا مړ شو نو ورور مې ډېر ورپسې خفه شولو عین تر دې حده چې هغه مریض شولو یعنی تر یوه میاشت پورې دا په بستر کې وو یعنی ورپسې تبه یې کېدله خفه کېدل هر وخت به یادول توتی توتی
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترکې ناروغۍ هم موجودې دي ډاکټر فرهاد چې د کابل ښار په یوه حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسیم
پرنده وبې کې خصوصا د خوانو نگاه میکنم پرنده وبې زینتی بعضن پرندهای دیگه که هستن نگاه میکنم
هغه مارغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتی دي د پخوا په پرتله ناروغي اوس یو څه کمی شوې دي ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دی یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي دا پوډر بی بوی دی ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځه تللو په حال کې دي د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي دا چې ولې له هغه به یې واورو
هغه زموږ 1500 ډوله مارغان چې افغانستان کې ریکارډ شوي دي یعنی دا په افغانستان کې ژوند کوي اکثریت یې نسل ډیر کم دی د بمبارد لواجه د زنګلونو د قطوالی لواجه د وچکالو لواجه دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي پرې د آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي کچیرې موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو اول خو د دوی خواړه نسو تهیه کولای بل کېدای سي مختلفو ناروغیانو باندې اخته یي چې حتی کورنیو ته خطرونه ده او بعضی کسان چې کورنیو کې دغه اهلي مرغان ساتي لکه کنری او سایره او دا او دا اول خو کوشش وکړي چې دا مو ساتي په طبیعت کې خوشی کوي که بیا چیرې ساتي لوی لوی قفسونو کې وساتي که بیا چیرې پوهیږي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنری کلینیکونو سره په تماس کې سي دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي
درنو اوریدونکو دا ود دی ونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه په همدې ځای پاتې رسی دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ خلک